پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د نولس کلونو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان ساري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بل ورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر ښځو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د ښځو بندې کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې ښځې په یوازې سر یا له محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډېره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام او دریل منسکون کې د چاقو په گزارونو ټپیان شوی. یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یک شنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند امام علي په جماعت کې یو کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو منسکونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر گزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامې په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن شي.
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته د بیټنګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړم ورځ له اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله خو تیره اونۍ پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوی ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تیره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبريالانو ته ویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي خو حوثي اغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس وایي د طالبانو له خوا له افغان ښځو سره په کېدونکي چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي دا غڅه پاره چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت له خوا د افغان ښځو په اړه نوې محدودیت چې له محرم پرته بل د لری فاصله سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بلل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې ورستر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خصوصو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخي دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خصوصو سره روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خصوصو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خود میرمن هاریس په خبره له افغان خصوصو جون ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دي او دوی طالبان ساري څو ډاډه شي چې هلته لنجونو او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګری سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل د افغان خصوصو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خصوصو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع حقوق تجمن دی. هغه کشدې دی او کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په زلون جمعنه کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بستون زینو جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان خوځو انجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوخه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خوځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایان عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان دا ادعا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو ده چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګي است اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوال خو د افغانستان کنګل شوی پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنی کړې دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په یوې خبره پاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 9.5 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 10 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 20 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 10 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 6 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې سره به لسکونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې موږ هم کار له پکتیا را لېږلی.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زنزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادۍ راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سوه 12 زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه په لاره واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د ښوونیز فرصتونه ډیر کړي. زده کونکه هنزلوائی پا ده خوانیز مرکزگی ها غنجون و حلکانو تا ده زده کرو زمینه برابر شوی چه ده کورنه یو اقتصادی کم زوره ده او نیشی کوله ده خار پنو رو شخصی کرسونو که جمعنی پروگرامونه تعقیب کی
دلت شگیدن چی دی اقتصادی سپنسر مختی او دلت مشتر و سازان دی هرم پر دش را کوی براتون که ده هیل ده چی ده رکم کرسون پلا رو چوی وریا او دنو لسوس خمم ده هیل ده
یو بل زده کونکه اسماعیل وای دوی تا پا دی خوانیز مرکز که هغه مضمون تدریسیگی چه پا خوانزی که مشکل دی او سیستماتیک زدکری تا ارتیا لری
دویال تراغلی مونتا می ریاضی وای مومی پیزی او انگلیش را تا وای لیک و الواست ایملا دا مونگا دلتا زدکری کو دلتا شاگردان رازی نیم اقتصاد ډیر خراب یو نیمو لیک دی هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی دا او درس کې وای
زده کونکي سناوله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر خخی او لپات زده کونکو غواړي چې د جمیل رخصتوي ګټه پورته کی په کورسونو یا کورونو کې دی لوستونو سره ځان نه بی ارتباطه کوي
موږ دلته د درس په خاطر راغلی د مسلکي استادان لخوا موږ ته درس راکول کیږي درې مضمونه دي هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمې رخصتیانې همداسې تېروي یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي اقتصادي کې یا په خپل کور کې درس
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي د پکتیا د پوهنې رئیس نیک محمد منیب وویل
او په پلان کې لون نورم لري چې تر څو پر ټول شاګردانو مشکلات حل شي بدر سره باندې شوې زمانی کورسونه وي او څوک مشکلات په چاته مشکلات چیر نشي
اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا دوریم زره خونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې ورستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر خوانیز کال کې د زده کوونکو درس بهیر لستوندو سره مخامخ کړی و
وربشو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمیر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او لعمله خلک د مسول او غیر مسول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولای دوی ټینګار کوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی تشي لار دی هوار شي تر څو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلې قیافې د طالبانو په څیر جوړې نه کړي او په ځینو سیمو کې هم په وسلوالو غلا او په نورو جرمونو لاس پورې کړي په دې اړه پام وکړئ له کندوز یو تفصیلي راپور ته
د کندز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسول او نامسول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شپېته کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی وو ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلوم وي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسول څوک دی ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسول او غیر مسول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو کنتن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي
د کندز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادي روړي ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډیر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غلم هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخري او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشټوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي د دغه ولایت خانابات ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو وستون کې وویل
بعض نفر راځي دلته ګوري چې د لباسونه غیر منظم دي کنه دا باید منظم کی دی ته باید دوی ډیره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کیږي پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده هغه ته نور هم ډاډګیره نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سلا موږ مثلا پولیس جوړ شو موږ دولت جوړ شو تمن ډېر تاثیرات کوي
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي
غیر مسول خلک خو نشي ګرځېدلی که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي که سلا ورسره وي سلا ترې نه اخیستل کیږي او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ترې نه بندیږي قید کیږي هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې
پر کندز سربیره د بغلان تخار او بدخشان ایتونو وستون کې هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتی منسوبین په پوزي نو فرم سنبال کړي او دغه راز پوزي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي په ورته وخت کې شمیر پخواني جهادي څیرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل لاملونه بیلابیل ګڼي نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابر ده دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته اړ کړي دي جزئیات په دغه تفصیل راپور کې
د جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابر ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې را نشي
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعده سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیتها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یو زر دریس و پنجوسم کال د ساور پوو منیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد یو شمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري سیاسی شنون که او هغه محال خبریال فاروق فرداوایی
د جدي د شپږ منیټي مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخله مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او لبل پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلی وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زمون په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونو شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا وطا کی او انتخاباتو کی واقع شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آقوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو باندې شته سره کودتا کړه او ډېر به تجربه او هغه ته کار وسپارل، نو بنیاد د ماغې زاینه خراب شو.
لیکوال او سیاسي شونون کای علمګل سحر بیا وایي د افغانانو خپل منځي ستونزې او بې اتفاقي د شوروي ځواکونو د یرغل لامل شوي.
نو یا مینه د ما په نظر باندې زموږ خپل بې اتفاقي د افغانستان خلکو بې اتفاقي د جګړې د چلته پیغه وخت وي، هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهال 2 کاله اوښتې، د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشرۍ زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نېټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیو. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نېټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه اوسکي خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هغه پروژې نیمکارا پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې یوړ شي خلکو پکې کار پیدا شي خپل مستا خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي دې کې اتمان مستا خلکو ته نه رسېږي زما دا نظر
توریان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته مګر سل فیصد چیرې اجرا شول په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو مګر سس د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدل نور بس هغه نور پاتې دي هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار ته کاسته کړي زموږ ږغ څوک نه اوري دغه چې بیا ماشي و بېښو بیا به د پاتو یو یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاضې سره نو دغه زموږ ږغ دې د لوی مقامه پورې وویشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودی نورو.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کامله هرس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا د ښځو او نجونو حقونو ته ځان ژمن بولي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي د چاقو په ګوزارونو ټپیان شوي دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې پرون نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوي دي. افغانستان تر اوسه په 130 اورونو کې 130 منډې کړي او درې لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر اندریکا مورا تیره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. او د سعودي عربستان په مشرۍ اطلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټو الوتکو په حملو کې مرسته کوي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلې. زه صفی الله ستانکزایمو یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو همدارنګه د کندهار او په دېخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دېخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو 2 ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دا
دغه بریدونه ولی ندی دریدلی. پاکستان اصلا د دغه بریدونو په ترسراوی باندې څه غواړي؟ څومره افغان ولس زیانمن شوی دی؟ باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس په هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسیدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي؟ اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدی صاحب، تاسو خپل ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوو. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هېواد ده چې اویا کلن عمر لري، او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده، او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هېواد، یو تاریخي هېواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هېواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی، او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی، او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو، او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده، په ډیرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډیرو ځایو کې ډیر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي، او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو پر رڼو سترګو کتل، او دوی توغندۍ ورولې، زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکيري چې ورته کېږي هغه ویشلي دي. ډیر مقاصد لري دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل شوی، او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني، چې موږ ورسو او دا وو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي، چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي، او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې، په ماهده کې داسې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته، او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډې نه وي، او دا سیمه به آزاد قبایل یادیږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده، کمه د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پر شوې ده، او د دریدش کاری چې وختم تیر ده.
بلې خغلې اندر دی تاریخي مسایل ته بیا راشو خو زه وایم چې دغه بریدونه خدا شل کال وشول تیر حکومت خو پرځای او ډیپلوماټیکی اړیکې او چارې وې ټول نړیوال رسمیت پیژندل او طالبانم کڅام چې دوی واکمندي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري مګر دغه بریدونه ولی مستند نشول ولی ملګرو ملتونو ته شکایت نه شو لزګونه بیواز خلک په دغه سیمو کې هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وسنه و چې راوځي یا خپل پټیو بس کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی دوی مړه او ټپیان شو مالونه او څاروي تلف شول کورونه وران شول دغه بریدونه ولی مستند نشول دی افغان حکومت لوري
تاسو ویني چې په هغه وخت کې پاکستان ته د افغانستان حکومت د ضرورتونو درول اول ته د سولې پروسې روانه او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتنی ولیدي او د افغانستان حکومت هم الته نړیوال ځواکونه پراتو ډیر یو ضعیف برخود په ځاکله وک کنه بعد له دوی سره متقابل عمل اجرا کوي ترغو دوی د بیا ذلیل لپاره دا ځنه وکړي کړی
خغله اندر زغواړم وایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل د طالبانو لوی درستیز قاری فاسی الدین فطرت څورز مخکي د ننګرهار سرحدي متورغلی او پرون هم فکر کوم پکتیکا ته للی او الته څرګندونی کړی دی د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خېړی کې غواړو خو که زموږ په خاوره باندې ار څوک تیرای او کی جواب ورکو د دفاع وزارت د دوی وایاندم ویلو چې موږ دغه د کونړ د ورستیو بریدونو جواب ورکړی دی الته پسیمه کې هم قماندانانو ویلي چې جوابونه ورکړی دی او ویډیوګانې ښکاره شوې دي یا لاغې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره خې اړیکې غواړي دغه مسله نه دی یاده کړې په جنوبي سیمو کې یو بل قماندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفاتونه کړې دي د دوی د دقیق د دې خبره کامیابی کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود دغه دوه دریزونه دي یو خصفت کوي او بل وایي چې په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پریږدو ولی یو خلونه دی فکر کوي او څه باید وکړي دوی
ګوري سړی دې سب دا موضوع یو بینلی موضوع ده د سرحد یا د خط دغه ډیورند کرکې یو بینلی موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري دا باید ملل متحد سره د افغانستان حکومت وګي متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري حتی په طالبانو کې خپل نفر لري ځکه دوه خولې دي دوه رقم وایناوي موږ ورو مګر هیڅ کله به افغانان خرص نشي او د دینس کول چې زموږ د سرحد نه په خپل یا د خپل ډیورن کړکنه په خپل ګټه استفاده وکړي د طالبانو حکومت هم نه وای دا او د جنگ طریقې کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم ودنو چې پاکستان دی ورته مقابل کې جنگي خو د افغانستان سره خطو یا د غدې ډیورن کړکنه یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي هغه هیڅ کله اجازه ونه کی او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي ځکه پاکستان هیڅ کله لپاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي توریستي ډلې جوړوي په سرحد کې د سرحد یا د خط موضوع دی لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولت دی دغه د ډیورن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا پر رسمیت سره پیژني تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیران چې پاکستان کې کار کوي په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې دوه مهمې امدادي چې د ډیورن د کار کې پر رسمیت پیژندل دي او د هندستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي نورو مادونه هم خبره ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسون دي په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي دوی ډیر خوبونه لري خو دا خوبونه به په وبو کې لاوسی ویدیو نور بم لاوسی یوازې د توغندوی وشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کو چې د پاکستان له لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبان حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې دغه اونۍ په همدغه څو ورځو مخکې د ډیورند کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا پیل کړي دي په کونړ او ځینو سره د سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته همکاران ته او قهرمنو اوسیدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان افغانستان یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په دې سیمه کې پلي کوي د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامي مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلمان د ډېر پخوانه د کرمین سره د وخت نه پیسې په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته هر پروژې دي د نورو پروژې چې مثلا کېدای شي دلته دا شان له نور اتادو تراوري جپچي کی او کرا کرا د کوالټي وخه زي د پامیر سرچینو ته او د کوالټي د ستاجي نقطه کې دا شان جپچي کې راځار ناشتي تکه د کونړ داسي مچدا دلته د غرو کې
او خغله مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخ کې دغه شو یو د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شکر نه دي فکر کوم نه دا تقریبا دوه نه هم کار دي خاطر شو سوي دي. په همدغه وخت کې چې کله دا بریدونه شروع شول وروسته کراکرا داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په جګ داعش کراکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولې د څه په تور بور او په پاسر په شګور په نګرا په دې جوړ کې ولې د څه داعش دا سیمه د تخلیقي بل لا څه اهداف نه لري. دا د طبي وبستا ما وخت ذکر وکړ چې نه دي او که چیرې بیا که څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له اجازو لالولادو کنه او ته اکمالات ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کول کېږي دوی هوښیار دي په دې دي چې دوی خپلو ګټو ته هم ګوري. دې کې اوس مثلا پروژه ورکړي دا سیمه تخلیه شي باید خلک د جینه په ډول باندې ووځي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان دا په دې کې خپل کار هم کوي ځکه تروان در رواني د ازغان تر مسوله تقریبا په یو جوړ کې کړل چې هغه سپیز دوران فرضی خیالي کرخه څو جوړه شوی و او بیا تا آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر رانه به دا ډېر ځاپ وړاندې راغله. دا افغانستان خاوره چې خاوره خو تر ټکه په لور خو دوران د فرضی کرخه به خواته وړاندې راځي تر د کونر اوبو پر راځي کونر سینا پورې نه راغله. دا یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام ورته به استفاده هم کوي. نور د کونړ د بمبار کوم خاص علت او هدف نشته. دا نقطه پامیر نقطه پامیر خورنه نیول دا د سیمه چې زنګلی سیمه ده او په موجی دی په چینه موجی دی
اسکر خزوت بل لک دلیل نه دی.
مننه کوم خغله مارج تاسو په لاین کې پات شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس را سره وصل شو، خغله عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغه سي بریدونه شوي دي چې خلک په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونه لرئ په دې ارتباط؟
لومره خو تاسو ته معارض ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه از قراردادی لاسلیک شوی دی، د هغو راهیسې دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرښه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي، او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اګست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، د هغو رئیسې د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده، او دا د دوی ډېره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو، زه پوهېږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېست را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کېږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و. نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په خپل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، اساکر د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قومندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې د دې چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه ورستی راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې، درسن دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. نمره دا چې دا بریدونه خو مخکې مګ یادوري وکړه چې علت او دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په څیر د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نه شي کولای مثلا برید به ته جواب تر هغه اندازې پورې ورکړي دوی به ته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کیږي او پاکستان د خدا به تفاوته پښتون پښتون به کیږي که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار داد او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان ایسته کولی شي ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده چې پخوانم چې انګریزان راتلل انډول راتلل ډېره مدر نه وسلو سره موږ سره پوره وه په اسفان چمله اوس سره تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه 15,000 عسکر شاه حسین صفوی راولېږه شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو 8,000 په اول نه جاو لکه په توپو باندې له منځه لاړه ان محدود واړه کسان سو ول سره او سره حرکت وکړل لاړه تر اصفهان پورې ورسېده. دلته یعنې همت وکړه د نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګه پورې جګړه نه کوي کله چې زور فشار پرې راسي په شاتګ باندې کې مارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا دي همشه دوراني په وخت کې جګړه ته ډېری پورې معلومه ده دوی ارڅ مخ کار دي. نو بنان دولت په کار دا چې یا رسمي څو د جګړه اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمانو نړیوال حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي او واضح توګه په تفاهم موجود دي لکه د کرزي صاحب په وخت کې د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و زیادی چې خلکو ته ورسي مرسته هغه ته دي خپل هم کوشش کاوه چې کونه لږه سیمه نه وباسي او دا کار کړی ده. رینجر موټرو په د اردو د تخلیه کولو ته روان و کومک وسره کوه که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه او دا چې افغان ته راواخلو لرې که د دې خواته راوړه د مطبوعاتو کدانې کې که چېرې افغان ته نه مني لامې ورکړه په رسمي توګه منځ وزارت خارجه دې لامې ورکړه چې دغه
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر پخواني ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي حداقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي.
ستانه صاحب نه داسې نه ده دا د پښتنو موضوع نه ده نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده پښتانه نور پکې واک نه لري او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومرم چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي هیڅ کله د افغانستان د باندې فکر نه شو کوي په دا سیمه فکر نه شو کوي په نړۍ فکر نه شو کوي دا د افغانستان ستونزه نه ده دا د پښتنو ستونزه نه ده دا نړیواله ستونزه ده دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته دغه اوس عین قصه ده خو لږ په واړه توګه په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي او هند همدغه شان هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري هند هم خپلې ګټې لري د غو د پاره جنګیږي نو هند بیا د دو د پاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کی خپل اجراءات کوي نو دا د کومره وړه مسله نه ده خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولای دی دلته بیا یو څه نور علاقه مندي د سیمه د چین پیدا شوه ده چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر مني، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته هم وخت ورکړو چې وروسته پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبر نهایي همدا دی چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروسته پیغام به مو اورو په دېرش ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، د دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجري حکومت ته دا اصلي ادرس ته باید مراجعه وسي. علل او عامل د به تشخیص کړي چې دغه سیم ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا دوی سره باید خبره وسي، او په دې دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي. دغه دولس سوه درې نوم کال د نومبر په دولسمه چې دغه سې یو خیالي کرخه رامنځته شوې ده، او دا هم یو بصوبه وطن
دی. ډیره مننه کوم.
میرا درم خان دی د مورته مور دوران په مایس کې دا دراسي انګلیسي سره د خبره د سپینه کې استفاده کی.
بله، مننه کوم ښاغلی مارج. مننه اوریدونکو له تاسو نام چې د ازادي راډیو د غونیز بحث متر دی ځای تعقیب کړ. ښاغلی احمد خان اندړ، ښاغلی عبدالاتیف متین او ښاغلی عزیز الدین مارج هم له موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون درلود. دوی د کونړ او نورستان په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان پر وروستیو بریدونو باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.